السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دي. ازادي راډیو د سهارنی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجري لمریز کال د زمري اسد میاشتې 15 د 2023 میلادي کال د جولای 28 ده. مخکې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، د افغانستان او نړۍ په خبرونو د خبرونه هم پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو یو شمېر نور افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازي رینا امیری به تر راتلونکي دوشنبه پورې پر دغو سفر بوختوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو خبرې به د افغانستان پر اوسنی بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولوي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماټانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه څرګندونه ده چې طالبانو د حکومت کوم استازي دا وهکله دغو امریکایي ډیپلوماټانو سره انګوري. تفصیل ورسره په خبرونه کې اوري. د ایران حکومت هغه 2 افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله زندانی کړي وو خوشي کړي او د افغانستان لوري ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغو زندانی شو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان خلاص او افغانستان ته لیږلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هیواد د کډوالو څپه ګړندی شوې او ډېر شمیر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو کډوالو سره وخت نا وخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدید اورښتونو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه یې ممکن تر 10 ملي مترو پورې ورسیږي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 40 کسان مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه یې ویجاړ کړي دي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې د پرسمیت پیژني. ګارډین او یو شمیر سپورټي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمیر ښځینه غړي او فعالان په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یو لیک له فیفا د فوټبال یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لري او په آزادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. د راپورونو مخې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي تر ډیر استرالیا او نورو هیوادونو ته تللې دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې د نن د فوټبال فدراسیون باید دغه غوښتنې ته څنګه او په کوم شرایطو ځواب ورکړي. د بیلاروس په ختیځ کې هغه کلی ته د تجهیزاتو او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یوګینی پریګوژین او زرګونه غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ولېږدول شول. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د بیلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالیو کم ته نږدې 250 بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډی لیدل شوی دی. د بیلاروس چارواکو ویلي دوی په سیمه کې د واګنر ډلې لیږدونکي وسایل او تجهیزات ثبتوي او وروسته د هغوی په اړه کې ځای پر ځای کیږي. تر دې وړاندې د ناتو یو شمېر غړو له هغې ډلې پولن او لیتوانیا په بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو د ځای پر ځای کیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي به په استانا او د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له د حکومت له چارواکو سره د افغانستان پر روانو په تیره بیا د ښځو د حقونو پر مسلې خبرې وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره هم مرکه کړې ده.
دوی افغانستان هیرولی نشي او د ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې د کاته وکړي.
د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي وروستیو سختو سیلابونو چې د افغانستان ډېرې سیمې زیانمن کړي د اقلیم د بدلون نښه ده. د طالبانو چارواکي هم د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي.
د سیلابونو له امله د هیواد په 14 ولایتونو کې له بده مرغه 8 کسان شهیدان، 5 کسان ټپیان، 103 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه درته خبرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دغه کې پر اقتصادي او امنیتي مسلو او د ښځو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغو خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي به په دغو خبرو اترو کې برخه اخلي. تفصیل د اسدالله الدین پر پورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحه ته روان شوي دي. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د C15 جمعیت په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماټیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانه کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو لغړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانه وروسته به ډیپلوماټان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی پټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کډرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ د غلطه اقتصادي ثبات او د خځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسلو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبري اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماټانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نخوي او کنه. امریکا چې 2003 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان پر رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې لښو پریکړو په شان نشي، دا کار به یې د پټکو طالبانو ته لوړه بایه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریزاینو ته له تاګه منع کړي او تازه په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي او یو شمېر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا د نږدې 2 کال پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده او دا سرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که هم داسې به په اوسنۍ بڼه مختزي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. په قطر کې به دغه دواړه استازي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د طالبانو له یو شمېر استازو سره خبری وکړي. دغه لیدن په داسې حال کې پلان شوی ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو لړۍ لا انتیزه کړې ده. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد څخه مخکې سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا د طالبانو دغه دریسته په پام سره چې تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې دوی غوره کړی او پکې د نرمښت نښې نه لیدل کېږي، آیا امریکا د طالبانو په وړاندې دریس کې کوم بدلون راغلی او که دغه لیدنې کتنې د عادي لیدنو کتنو یوه برخه ده؟
ګوري، متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبور دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو. زه فکر کوم چې کوم ستراتیژیکې موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې لپاره او د اوسني رژیم، زه فکر کوم چې په هغې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او دغه په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی، نو هغه په ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کوم نیوکې چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسنی رژیم باندې چې عام امریکایان مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلې هم امریکایانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبور دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکې غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورور سوي او خپل احتجاج یا د خپل اندېښنه له دوی سره شریک کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي دغه په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، دوی د تحصیل موضوع ده، د بشر د حقوقو موضوع ده، په ظاهر کې به دوی د خبري راپورته کوي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه هغه ستراتیژیکي هغه پټي او استخباراتي اړیکې شي هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړه د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده پر ښځو فشارونو تر لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریز نه پشا کیږي بلکې ورځ تر بلې د فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایي چارواکو له امریکایي لوري څخه هم چې د دوهې تړونې لاسلیک کړي له طالبانو سره ډیر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو دوی د نړیوال ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تیر د ښځو غوښتنو ته یا حقونو ته غاړه کیږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وی هغه کافی دي؟
زه فکر کوم چې کوم داسې خاص فشار دی په دې تیرو دوه کلونو کې په دوی باندې راوستلې او یلاتم دا دی چې هغه پټي ستراتیژیکي موخې د منطقې لپاره سره لري او په دې اساس باندې تکم دوه کاله دوی سره مذاکرات وشول، دوی سره تړون وشو او مستقیما داخله قدرت ته راوستل شو. او مخکې له دې چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایدیالوژي او د دوی هغه کړنې او پالیتونم لاله مخکي معلومو چې دوی بسکه د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقوقو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه ګټې دي، هغه ستراتیژیکي اوږدمهاله ګټې دي. ارزښتونه تر ډیره حد پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري دوی د فارغ کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې اوسه فعال هم دي او دوی رهبری په خارج کې دوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هڅه دوی ملاتړ نه دی شوی، دوی د نمایندګانو سره یعنی ځکه په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، دوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بې طرفۍ تر څنګ په یو نو باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنون کې شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو د را روانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه آر سی وایي د افغانستان په دریو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستو په چمتووالي بوخته ده. د دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرو څو ورځو سیلابونو د پلازمېنې کابل په ګډون میدان وردګو او لوګر ولایتونو اوسیدونکو ډیر زیانمن کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغانستان نږدې نیمایي ولایتونه د سختو موسمي سیلابونو شاهدان دي. سیلاب ځپلې په سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کې راګیر دي او شکایت کوي چې د لاسنیوي چارې کمزوري او ټکنې دي. د ازادي رادیو یو اوریدونکی نبی الله زابلی وایي تیر دوشنبه د ارخنداب ولسوالۍ په سیند کې سیلاب خلک زیانمن کړل خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
سخت سیلاب رالی چې درغنده به ولسوالۍ مظلوم او بیچاره ولس سخت اقتصاد ضعیف ده. د هغو مالونه کورونه څاروي همدا شان ځمکې له بینه یوړي او عملا ډیرو مرستو او کومکونو ته اړتیا لري. تر دې شېبې اسلامي امارت او کومک لرونکو ټیمونو موسسو هیڅ غوږ نه ده پرېګرولی. لطفاً د همدغو سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړئ.
د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو څخه هم سیلزپلې ورته شکایتونه لري خو دا سشکاري چې د ارچا کچې ته پکاتو د جواب ورکولو اقدامات کم رنګ دي. سیلونو د افغانستان نشته نیمایي ولایتونه ځپلې خو د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی بی او ای تر ټولو زیات زیان دریو ولایتونو کابل میدان وردګ او لوګر کې اړولې او دوی همدغه سیلاب ځپلو سره مرسته کوي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د ژغورنې نړیوالې کمیټې د بیړنیو حالاتو د مشر محمد ریاض په حواله راغلی چې کاري ډلې دا مهال کابل او لوګر کې د سیلزپلو په روغتیایي ملاتړ بوخت دي. محمد ریاض ویلي راتلونکو ورځو کې به سیلزپلو ته نقدي پیسې هم ورکړي خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې څه شمېر سیلاب ځپلو ته به په کومو سیمو کې او څه اندازه پیسې ورکوي. پیشو ته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وای تر پرون چهارشنبه پوری په ټول افغانستان کې د تازه سیلونو له کبله د مرشوب لشمیر تر سلو اوښتې وو. د وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی رسنوی ته ویلي
روان کال چنګاف میاشتې له نوښتمو نیټې څخه د زمري تر څلورمې نیټې د سیلابونو له امله د هیواد په څوارلس ولایتونو کې له بعده مغه اته څلوېښت کسان شهیدان، اته پنځوس کسان ټپیان، یو زره درې کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، شپږ سوه شپږ اتیا څاروي تلف، اوه زره نهه سوه دوه نوي جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې حاصلات او لسګونه جریبه میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
افغانستان چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د اوړي په مهال پکې موسمي سیلونه بهیږي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دا سیلونه په افغانستان کې بشري وضعیت چې له پخوا څخه نازک دی نور هم بدتره کوي، ځکه د دوی په باور د اکثرو افغانانو عاید کرنیز محصولات دي چې سیلونو سخت ځپلي دي. هم دې کمیټې او د طالبانو د حکومت چارواکو پر نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ژغ کړی چې د سیلزپلو مرسته وکړي او د پاکو اوبو او خوړو په ګډون ورته د سرپناه لارې چارې برابرې کړي. په افغانستان کې د موسمي سیلونو د زیانونو راپور داسې مهال ورکول کیږي چې نن او سبا هم د افغانستان په مرکزی، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د شدید باران وړاندوینه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې ممکن د ورښت کچه تر 10 ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگار زینو د تړلو موضوع ته پام اړولې او تر دې سرډیک لاندې چې طالبانو د سنگار سالونونه د افغان ښځو د عامه ځایونو وروستی ځای هم وتړلې کې دا په افغانستان کې یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې ښځو کولای شوی له کوره بهر پکې راټول شي او تړلې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د یو بل سخت ګزار څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا وخت رسیدلی حکومت پر لپسې د ښځو حقونه له پامه غورځولي. ښځې او نجونې له ډیرو عامه ځایونو او له نارینه خپلوانو پرته د لرې واټن له سفر کولو او همې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته تللو منع کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو مخکنیو فرمانونو ښځې د روغتیا له سکتور پرته له ډیرو نورو کارونو منع کړي او همې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې په وینا په افغانستان کې شاوخوا 2000 سنگار ځایونه فعال و چې شاوخوا 2000 ښځو پکې کار کاوه. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د برخې د مشر هیدر بار هغه څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي سنگار ځایونه یوازې د ویښتانو او نوکانو د جوړولو لپاره نه دي، بلکې هغه د شاوخوا 2000 ښځو د شغل خبره ده چې له لاسه ورکوي. هیدر بار دا د ښځو لپاره په ټولنه کې د حضور او ملاتړ لپاره یو له محدودو ځایونو بللي چې هغه هم له لاسه ورکوي. د ژغورنې نړیوال کمیټه آی آر سی په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته پام اړولی او لیکي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د یو قوي ګواښ په توګه راڅرګند شوی او د میدان وردګ او لوګر په څیر ولایتونو چې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنې متکی دي ډیر اغیزمن کړي دي. د ژغورنې د نړیوال کمیټې په وینا په اوس وخت کې ځپل شوي ولایتونه له بې وزلۍ او سرچینو ته د محدود لاسرسي په ګډون له مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. له سیلابونو اغیزمن شوي خلک خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي او هغوی له لومړنیو موادو لکه خوړو او سرپنا بې برخې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تودوخې زیاتوالي د اقلیم بدلون او طبیعي سختو پېښو لکه ناڅاپي سیلابونو ټولنې له ګواښ سره مخ کړي او د خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د دې کمیټې په وینا هغوی چې د اقلیم په بدلون کې ډیر کم رول لرلی د ناوړه نتیجو یې ډیر تاوان پرې کوي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د عامه اړیکو مشر شفیع الله رحیمي پرون چهارشنبې رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل چې د سرطان له 9 د اسد میاشتې تر 4 پورې راووتلي سیلابونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 8 کسانو د مړینې سبب شوي، له زرو زیات کورونه بشپړ یا قسمي ویجاړ کړي او له امله هم سلګونه څاروي تلف شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او په کې نږدې 20,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاوو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوس یې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 15,000 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9,015 شاګردانو ته سکل خرطاسې ورکړې ده. تقریبا زمون ښوونکو ته 3,033 کیټونه ښوونکو ته ورکړي. 45 د آمادګۍ کورسونه دي. خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتب ته ورکړي، مونږ ته راکړي، مونږ مکاتب ته ورکړي، نو فعالیتونه مونږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیات مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په اسماني رنګه بکسه کې شاته چولی او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
ډیر ښه چې یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړی دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښتي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل
مرستی هو الحمدلله خېدی کتابونو برخه کې د کرتاسیه برخه کې دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چې ټول غریب خلک دی او سینې کېږي د کرتاسیه او د کتاب او دا برخه کې ماشاءالله ټول خلک راضی دي نه. دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي د سایل ورلډ باید وستایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس په کې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کر درمن اور دن کو ہم کاران سلام علیکم پدې هله چې جوړ او روغ یاست. زه چې تری علي ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان او بعد نوی خبر کوم. مردا ستنجل ورو سړکان خراب دي او بل دو بو سر ستنجل ورو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواک لاندې لا بیا هم بند لر کچو کو په پیدا کې هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لر شي دا برانې شو. بل د مخابراتي کات څخه مده اله چې مرته دي د خوجین خان باندې ویته دی او خدار اورل سي ډیر ضرورت لري خو دې ضرورت لري دا خدای دې راته اورل سي په دې اله چې ما راختر لوړپور مسلین پر اور ورسي.
السلام علیکم جی. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام می دادا چې دې گرم سیرا پانتنو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درس ختینې دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر په عذاب دي. او استاد سنم ډیا خواهش ده چې دغه پیغام دې آزادی راډیو دلاره نشر کړي. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې بس د کوونکو لګیا درلود. دلته بډوري تور کول کېدل. پس لګونو زده کوونکو حتی شپږ او سو ته سو بدول سوالي مسافر زده کوونکو متاس په نه بدشته وایم چې دغه زده کوونکو وس د سکونو تراشه وسوي. ځکه چې مصرف ټو شخصي دي، شانګران دي، مور پلار نس کولای زي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړی. نو د خپل زمون له همدغه ځایونو څخه راستلې دي. دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي. هله لرما چې ودو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برکنسته او بنسته سیستم ټول سره خراب ته. نو استاد خو مهیل هم ده چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د ځکهونکو ته ورکول سي او د ماسین لپاره یو ځانګړی لایجه جوړ سي. ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.